دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. د مشال راډیو په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شنن او تبصرې هم در خبرو، خو اول خبرونه ویاند ملیحه میرزاده.
السلام علیکم، پټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ د آرټیکل 25 لاندې د نیایالۍ مودې فیصله کې ویلي چې مودې د ټولو مر لپاره ده. د پاکستان چیف جسټس په پنجاب کې د یوې ماشومې د سوځیدنې او مړینې د پیښې اسخود نوټس اخیستی او د امریکا د بارنو چارو وزیر دندې لپاره نومول شوی مایک پامپیو وایي د ایران اټومي تړون سمول او پیاوړي کولو کوشش وکوي. تفصیل: د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلیمان چوکۍ ته نه اهله کړی دی. سپریم کورټ نن په خپل تفصیلی فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له 25 آرټیکل سره سم نواز شریف نشي کولی چې ټول عمر د پارلیمان غړی شي. سپریم کورټ دا فیصله د فروری په 14 محفوظه کړې وه. د فیصلې تر اعلان وروسته د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویل نواز شریف هیڅ درغلي نه ده کړې او د احتساب عدالت هم د مقدمې په اوریدنه کې د هغه خلاف هیڅ ثبوت نه دی موندلی. سپریم کورٹ د نامکمل یا مقدمه پاړه فیصله اورولي او د ولس ټاکلي وزیر اعظم یې نه اهله کړی دی. د پاکستان سینیټ تر قبایلو د عدالتونو واغ غځولو قانوني مسوده منظوره کړي. په سینیټ کې د باجوړ استازي هدایت الله مشال ریډیو تویل چې بل نن په اکثریت منظور شوی دی. دا بل تر هغې وروسته منظور شو چې د پیپلز ګوند مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پرون د قبایلي سیمو د ځوانانو او زده کوونکو له جرګې سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د بل ملاتړ وکوي. تر قبایلي سیمو د هایکورټ او سپریم کورټ واک د غځولو مسوده له قومي اسمبلی څخه تر منظورۍ وروسته د جنوري په 12 سینیټ ته وړاندې شوې وه. اوس په دا مسوده د ولسمشر تر لاسلیک وروسته قانون شي. د پاکستان چیف جسټس په پنجاب کې د یوې ماشومې د سوځېدو او مړینې د پیښې اسخود نوټس اخیستی دی. پرون د پاکستان سپریم کورټ لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې چیف جسټس ثاقب نثار د پنجاب پولیسو مشر ته 24 ساعته وخت ورکړی چې د ماشومې د مړینې تحقیقاتي رپورټ وړاندې کړي. رپورټونه وایي چې په چیچا وطنی سیمه کې د یوې 8 کلنې ماشومې په وړاندې جنسي تیری وشو او بیا وسوځول شوه، خو پولیس اوسمهال یوازې د هغې د سوځېدو خبره کوي. د مردان عبدالولي خان زده کوونکی مشال خان د وژنې نن یو کال پوره کیږي. د مشال خان د تلین په مناسبت او داغه لپاره د انصاف غوښتو په مقصد پښتنو خزینه مدني فعالانو نن په پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه ترتیب کړې ده. په پیښور کې د سیویل سوسایټي ارګنایزیشنز تر سوري لاندې کېدونکې دغه غونډه تکړه قبایلي خویندو، اویر ګرلز، د هوالور، لاس، ویمن اکشن فورم او فیمینست فرایډي نومي تنظیمونو ترتیب کړې ده. مشال خان یو کال مخکې د مردان په پوهنتون کې بلوګرو زده کوونکو د مذهب سپکاوي په تور وژلو. وروسته معاملې د جاج ایو کمیټه ویل چې مشال خان بے گناو. خبرونه له مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هیله څرګنده کړې چې نگران وزیر اعظم به په اتفاق رائے منتخب شي سو راتلونکي عام انتخابات د جولای تر نیمایي وشي. د پاکستان دولتي ریډیو وای عباسی دا خبره له یو شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې وکړه. نوموړي وویل چې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون به د خپل آئینی دورې تر اخیری ورځې پورې په واک کې وي او د مئی 1.5 مخکې به اسمبلیان نه تحلیلېږي. نوموړي وویل راتلونکي عام انتخابات به پر ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سر له سبا پیلېږي. د کمیشن مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد بیګا مشال ریډیو ته وویل د ووټرانو د اندراج عمل به 2 میاشتې روان وي. د ویل دا عمل په 2 مرحلو کې کیږي چې لومړی هغه به په ښارونو او دویم به په ولسوالیو او کلو کې وي. ولسمشر اشرف غنی پرون د ویډیوئی کانفرنس له لارې له والیانو، پوځي قمندانانو او پولیسو سره خبرې وکړې او په هغوی غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیشن مرسته وکړي. په افغانستان کې پارلماني انتخابات سخت کال په اوړي کې کیږي. د واشنگتن لوړ پوړي سفارتکار د دندې لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی مایک پامپیو هغه اندېښنې لرې کولو کوشش کړی چې ښایي د ایران اټومي لوزنامې نه د فشا کېدو خبرې حمایت وکړي. تیره میاشت ولسمشر ټرمپ لخوا چې کله د بارنو چارو وزیر د دندې لپاره د امریکا استخباراتو ادارې CIA مشر مایک پامپیو نوم مخې ته راغلو نو داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګواکې ټرمپ به زر د ایران د 2015 کال اټومي تړون نه وځي. خو د اپریل په 12 د سینټ بارنو اړیکو کمیټه مخکې د دندې لپاره دغه د سمدستي غونډې پر مهال پومپیو وویل چې هم له هغه ځای به کار پیلوي چې د بارنو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن په کوم ځای کې پریښی و، یعنی د اروپایي اتحادیانو سره به د موافقې د پیاوړي کولو او د تړون د سمولو کوشش کوي. نوموړي وویل که چیرې د موافقې د سمولو چانس وي نو ولسمشر ته به وړاندیز کوي چې د موافقې د ښه نتیجو لپاره له ائتلافیانو سره په ګډه کار باید وشي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په شام کې د ممکنه پوځي کاروایۍ په اړه فیصله به ضرور شي. نوموړي وویل په شام کې د مشکوک کیمیایي برید په غبرګون کې د امریکا رد عمل په اړه له خپلو سلاحکارانو سره ملاقاتونه کوي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر له واشنگټن نه غوښتنه کړې چې له پوځي کاروایۍ نه ډډه وکړي. د اپریل په 8 د شام په دومه ښارګوټي کې د مشکوک کیمیایي برید پس ولسمشر ټرمپ پر رد عمل کې د پوځي کاروایۍ د امکان خبره راپورته کړې ده. شام او ملګري هیواد روس له دې انکار کوي چې ګواکې په شام کې کیمیایي برید شوی. ولسمشر ټرمپ پرون د خپلو ملي امنیت له سلاحکارانو سره ولیدل او د فرانس او برتانیې له مشرانو سره د شام په حالاتو خبرې وکړې. اروپایي ائتلافیانو د کیمیایي برید پر رد عمل کې د ګډې کاروایۍ ژمنه وکړه. او د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل نن د روس په غوښتنه یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. دغه غونډه د امریکا او ملګرو هیوادونو لخوا په شام د ممکنه هوایي بریدونو له امله نړیوال امن ته د ګواښ په اړه جوړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویسلی نبنسیا وویل په سمدستي مهال لومړیتوب د جنگ د خطر مخه نیول دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د غرب لخوا د هوایي بریدونو امکان خبره موجوده ده چې پراخې شخړې ته لمن وهلی شي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا د استخباراتو مشر مایک پومپیو کانګرس ته پرون وویل چې په فروری میاشت کې په لسګونه روسان په امریکایي هوایي بمباری کې ووژل شول کله چې په شام کې د امریکایي سرتیرو او ائتلافیانو په یو مرکز برید وشو. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولو مشال ریډیو واوریدل. وایان د وملی حمیر زاده. تاسو زموږه په منځنۍ چپاش پک سوې وشت کلو هرتز اوري. د پاکستان سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د ټول عمر لپاره نه اهل کړی دی. د پاکستان سینټ تر قبایلو د عدالتونو د واک خصولو بل منزور کړ. د پاکستان چیف جسټس په پنجاب کې دی وی اته کلن انجلۍ د سوځلو او وژنې نوټس اخیستی. شنونکي وایي ماشومان باید له تاوتریخوالي وژغورل شي. نن د مردان ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان لومړی تلین دی. مور یې وایي
زما غزړ یو دوک ډډ د غستې ر نو هغه شی زما لیونی کوي سما نو ایریږي مې نه.
پښتون ژغورنې غورځنګ په لاهور کې جلسه ولې کوي؟ ځواب په خبرونه کې. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د مرګ سزا په اړه اندېښنه ښودلې.
We remain highly concerned about the continued practice of the death penalty.
پسرلی اسلام آباد شین او په ګولانو خيسته کړي خو زرګونه خلک ولې ناروغه شوي؟ په دې اړه هم اوري او شننې او تفسیرې هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. نوړې موضوع ته راځو. د پاکستان سپریم کورټ په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهل کړی دی. سپریم کورټ نن په خپل تفصیلي فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له 28 آرټیکل سره نه اهل شوی کس نشي کولای چې ټول عمر د پارلمان غړی شي. د سپریم کورټ دا فیصله د فبروري پر 14 محفوظه کړې وه. د فیصلې تر اعلان وروسته د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب وویل عدالت یو ټوکه کړې ده او نواز شریف هیڅ ترغلی نه کړې. ګولای از تفصیل راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ته حیات نه اهله ګرځولې دي. د دې مخکې د سپریم کورټ لوی جرګهګۍ د فروری په 14 د مختلفو اپیلونو د اوریدنې پر مهال فیصله محفوظه کړې وه. د دغه اپیلونو اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ کوله. په دې کې جسټس عظمت سعید شیخ، جسټس عمر عطا بندیال، جسټس اجاز الحسن او جسټس سجاد علی شاه شامل وو. د سپریم کورټ چیف جسټس د آرټیکل 28 لاندې فیصله اورولې ده. د سپریم کورټ چیف جسټس میاں ثاقب نثار د مقدمی متفقه فیصله اورولو پر مهال ویل چې نواز شریف ټول عمر لپاره نه اهل دي او په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه نشي اخیستی. عدالت په خپل فیصله کې دا هم ویلي دي چې په راتلونکو کې د عدالت لخوا کوم کس نه اهل وګرځول شي نو د هغه د نه اهلی موده به ټول عمر لپاره وي. د دې ترڅنګ سپریم کورټ د تحریک انصاف پخوانی سیکرټری جنرال جهانگیر ترین هم ته حیات نه اهل ګرځولې دي. په اسلام آباد کې د فیصله اورولو وروسته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب خبریالانو ته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې دا درې ملوی فیصله ده چې یو منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نه اهل ګرځول کیږي.
جس الزام کے اوپر منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا جاتا ہے.
یو منتخب وزیر اعظم په کوم تور نااہل ګرځول شوی دی د هغه مقدمه لا روانه ده. هم دغه فیصله او نامکمل مقدمه کې منتخب وزیر اعظم ټول عمر لپاره نااہل و ګرځول شو. دغه پنځه کسیزه بینچ د روان کال په جنوري میاشت کې 15 درخواستونه رایوځې کړي ول او د دې اورېدنې کړي وه. سپریم کورټ په دې لړ کې پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته نوټس هم جاری کړی وو. نواز شریف سپریم کورټ ته دغه درخواستونو په اړه په ځواب کې ویلي ول چې نااهلي تر هغې مودې پورې وي چې کومې مودې لپاره امیدوار منتخب شوی وي.
نګولایز رپورت مو ورده اوریدونکو. بل تازه خبر چې موږ سره دی هغه دا دی چې د پاکستان سینټ تر قبایلو د عدالتونو د واک غځولو قانوني مسوده منظوره کړې ده. په سینټ کې د باجوړ استاذ هدایت الله مشال راډیو ویل چې بل نن پاک سریت منظور شوی. دا بل تر هغه وروسته منظور شو چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون د قبایلي سیمو د ځوانانو او زده کوونکو له جرګې سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې ملاتړ به کوي. تر قبایلو د های کورټ او سپریم کورټ واک د غځولو مسوده له قومي اسمبلی څخه تر منظوري ورسته د جنوري پر 12 سینټ ته وړاندې شوې وه. د دې بل د پاړه چې نن په سینټ کې رای اچونه کېده نو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت علماء اسلام فی سینټرانو ترې پریکړه وکړه او هغوی په ووټ اچولو کې برخه وانخیسته. داود خټک معلومات راکوي.
د پاکستان سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رای اختیار فاټا ته د غزولو لپاره یو بل منظور کړی دی. بل د جمعې په سحر د قانون وزیر محمود بشیر ورک د سینټ پر وړاندې پیښ کړو. د پاکستان قومي اسمبلی له وړاندې د بل منظوري ورکړې ده. د بل د پیښ کېدو پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن غړو د بل په مخالفت کې له سینټه علامتي واک اوټ وکړ. د دې بل د عملی کېدو سره د فاټا اولس خپلې مقدمې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ پر وړاندې پیښ کولې شي. له سینټه منظور شوی دا بل به اوس د لاسلیک لپاره د پاکستان ولسمشر ته لیږل کیږي او د نوموړي د لاسلیک وروسته به د آئین برخه جوړ شي. تیر ورځ د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې غړو د پخوانی صدر آصف علي زرداری سره په اسلام آباد کې ملاقات کړی او د فاټا د اصلاحاتو د عملی کولو په لړ کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. د فاټا اصلاحات له ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار دي او یو لامل یې د سیاسي ګوندونو ترمنځ دغه اصلاحاتو په اړه اختلافات دي. یو شمیر ګوندونه غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړ شي خو ځنې بیا وایي چې فاټا د آزادۍ صوبې حیثیت ورکړل شي.
د پاکستان چیف جسټس د پنجاب په چیچا وطنی کې د یو اتکلنې ماشومې د سوځلو او مړینې د پیښې نوټس اخیسته دی. لومړني رپورټونو ویلي ول چې نجلۍ تر جنسي تیری وروسته وژل شوې خو پولیس اوس وایي د نجلۍ یوازې سوځل شوې. دا پیښه پر داسې مهال شوې چې وار لمخه په پنجاب کې پر ماشومانو د تیری او د هغوی د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. بوریوال کاکړ معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پنځشنبې په ورځ خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې چیف جسټس ثاقب نثار د پنجاب پولیسو له مشر عارف نواز څخه غوښتنه کړې چې په 24 ساعتونو کې د دې 8 کلنې ماشومې د مړینې د پیښې تحقیقاتي رپورټ عدالت ته وړاندې کړي. د ماشومې کورنۍ وایي چې هغه د یکشنبې په ورځ له کور د باندې د خوړو اخیستلو لپاره دوکان ته ولاړه او ډیر ساعت وروسته هم ستنه نسوه. وروسته چې کورنۍ او ګاونډیانو لټون پسې وکړ نو هغه یا په یوه کوڅه کې په سوځېدلي او بیهوش حالت کې پیدا کړه. روغتون ته له رسولو وروسته دې ماشومې د دوشنبې په ورځ ناوخته سا ورکړه. د ماشومې مړینې په سیمه کې د ولس غوسه راوپاروله او د سې شنبې په ورځ د هغې د جنازې پر ورځ په چچا وطنۍ کې کاربندیز وو او خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د حقونو فعال ارشد محمود مشال رډیو ته وویل چې پر دا ډول پیښو چیف جسټس او وزیر اعلی وړاندې هم اقدامات کړي خو اړینه خبره دا ده چې پر ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره لارې چارې په کار راوستل سي. د نموړي په وینا ماشومانو ته باید د ځورونې په مقابل کې جنسي پوهه او د ژغورنې لارې چارې وښودل سي.
یا مهمه خبره دا ده چې ماشوم د تشدد نه بچ کړي شي. دا غي وجه دا چې کله یو ماشوم د دینه تیر شي نو بیا زمون په ملک کې راځي چې نظام نشته دی، سیستم نشته دی چې دا ماشوم د ریهابلیټیشن لپاره سکار وکړي شي. نو ځکه د ماشومانو د تحفظ په نظام باندې کار کول ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان ساحل د کلنی رپورت لمخې په دې هیواد کې په 2019 کال کې د ماشومانو د زورونې 3,415 پیښې رپورت شوې دي. د ریپورت لمخې په پاکستان کې هر ورځ شاوخوا لس ماشومان د ځورونې ښکار کیږي چې 40% یې ماشومان انجونې او 40% یې ماشومان هلکان دي. د ریپورت لمخې په تیر یو کال کې 109 ماشومان له جنسي تیری وروسته وژل شوي هم دي. که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان ګڼي چې پر ماشومانو د ځورونې پیښې تر دې څو چنده زیاتې دي، خو ځورول شوي ماشومان یا د هغوی کورنۍ یې حال نه وایي. ځینې فعالان په دې اند هم دي چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین سته خو عمل نه ورباندې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
لنن یو کال مخکې د اپریل پر 14 د مردان په عبدالولی خان پونتون کې پاریدلو کسانو زده کوونکی مشال خان وواژه. پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور پورې شوی، خو وروسته د پولیسو پلټنو وښوده چې تور ناسم دی. د مشال خان کورنۍ وایي دا یو کال یې په ډیرو تکلیفونو تیر کړی دی. مور یې وایي پر زوی د تشدد ویډیو یې نه هیرېږي، او د مشال خان خویندې وایي چې له هغې ورځې راهیسې یې تعلیمي هلې ځلې درېدلې دي. تفصیل اسرار علم مومن راکوي.
د مشال خان مور سیده بیبی وای دا یو کال یې ډیر په تکلیف کې تیر شو. نوموړی وای چې هغه ویډیو یې له ذهن نه وځي په کومه کې چې د دې پر زوی تشدد کېدل ښکاري.
یو پارت مې ولکتلې چې دې پړ مخې پروت دی او هغه یې پرا باندې کړي دي، نو هغې سره زما هغه زړه یو دوک درد د غستې دی، نو هغه شی زما لیونی کوي سما. نو ایرېږي مې نه، بل ده چې کوم ظلم وشه نو هغه ډېر زیات دی، ډېر زیات ظلم دی. او د هغه مخ چې ما په کپان کې کتنو ما یس پکې روغ نون، ما یو ډوره ښکلی بچی، یو قیمتي بچی انسان. ګوره یو خبره خو دا نه ده چې معاشره کې خپل بچی لویه نه، د هر سیز نه بې بچ کېده. یونیورسټۍ پورې چې ته یو بچی رسی نه، د یو مور پې څه وخت لګېدلې، هغې څه تکلیف کړی، هغې خپل بچی تر یونیورسټۍ پورې رسولی. نو چې په یونیورسټو کې ولا داسې کتنې، نو بیا به دا خلک خپل بچی څنګه
مشال خان خپل پونتونوالو دین ته د سپکاوي په تور واجه، خو وروسته پولیس وویل چې پر هغه لګېدلي تورونه بې ځایه وو. له دې وروسته د مشال خان په وجنه د تورونو کسانو پر ضد مقدمه اهم پیل شوه، او د خیبر پختونخوا حکومت د مشال خان د کورنۍ سیکورټۍ لپاره پولیس اهم وګمارل. خو د مشال خان خور ستودیا خان وایي چې د دې او د دې د کشرې خور زده کړې په ټپه ولاړې دي، او د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومتونو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
موږ ډېر مشکلات سره فیس شو، کله به چې کمدنو ترېټ شو، کله به چې کمدنو نور څه مسایل، زموږ تعلیم مسایل وغیرہ، زموږ تعلیم په کې ډېر افیکټډ شو. تر اوسه پورې د 13 اپریل نه بعد زه یونیورسټي ته نه یم تللې، او زما خور سکول ته نه شي تللې. دک چې کمدنو دا زیړسترګي غاماران ناست یو، دک ملک او د سټیټ چې کوم نریټیو دی، هغه اکسټریمزم دی، دهشتګردي ده، شدت پسندي ده. خو دک یو نریټیو دا جوړه شوې ده، دک بیان جوړه شوې ده چې څوک هم د رڼا د خلک یا څوک هم د حق خبره کوي، هغه من داسې الزامات ولګي چې مړیم کې او پړیم کې.
د مشال خان وجنې په کیس کې د خبر پښتونخوا د هریپور ترګری ضد عدالت مرکزي ملزم او عمران علي ته د مرګ، 15 نورو ته د عمری بند سزا، او 25 نورو ته یې د 4 کلونو لپاره قید اورولې. خوشبګ وشنور ملزمان د شواهدو د نشوالي په بنیاد خوشی کړل شوی، سزا شوه، خپل سزا زیاته بلل یو په عدالت کې یي چیلنج کړی دا. بلخو د مشال خان پلار محمد اقبال بیا دا سزا وی کمی بولی، نو ځکه یي د سختو سزاګانو لپاره عدالت کې بل درخواست جمع کړی دی.
په راپورت کې مو د مردان د ولی خان پونتون زده کوونکي مشال خان د مور او خویندو د ژوند حال واورید. د نوموړي پلار اقبال خان وایي دی له اعلی عدالتونو څخه د زوی په وژنه کې ککړو کسانو ته د پوره سزا ورکولو لپاره هڅې کوي. اسرار العالم مومند له نوموړي پوښتلی چې د زوی تر وژنې وروسته یو کال یې څنګه تیر کړ.
مشال خان خون هغه زمونږ یو اساسه وه، یو سرمایه وه، هغه یو هومنیست و، هغه یو بشردوسته انسان و، هغه یو منپرسته و، هغه خو صورت اثر یو مومن و چې د صبر نه ډک و او د حق خبرې کوله. نو یقینا چې داسې سرمایه چې کوم دنو ضایع شي، نو هسې که چې اولاد و پات شي، نو هغه مور او پلار چې کوم دنو په هغې خفه کېږي جي، او په هغه خو داره ټول انسانیت دی جي خفه دی. مطلب داره موږ هم په دردمن یو، موږ هم په خوږ یو. بیا هغه چې په کومه بې دردی سره قتل شوی دی، نو هغه چې دنو په دنیا کې لا ځان لا عجیبه واقعه ده، خو لیکن موږ هم چې کوم دنو د هغه لار اختیار کړی چې موږ مجرمانه خاموشي اختیار نکړه او موږ خپل اواز چې کوم نن پورته کړ.
د پاکستان حکومت چې څه وکړل نو دا غینه څومره مطمئن استه
اوس موږ د حکومت او د ریاست او هغه د حکومتونو هغه کعبه خو لا نه ده درسته شوې او نور د دغه نه چې دنه موږ صداسې خاص دغه نه کوو او تشتکی دی هغه موږ موږ ته په ټکو کې شکریا ادا کو.
مطلب صوبای حکومت چې یا باقی حکومت چې څه کړی دی دغه مشال خان کیس کې عدالت ته دغه وړل بیا دغه سنتیجې مخې ته راتل یا ستاسو د امنیت لپاره نو دغه نه تاسو نه مطمئن
امنیت خدای چې موږ له دوه سالور کسان پولیس را کړی دی بس دا خبره ده بقایا کیس چې کوم دن مقدمه چې دا تاسو په دې خبره باندې خو زمونږ نه ډیر پوهیږي چې هر انسان چې هغه سره داسې واقعیو شي کغه مونږ نه یو کغه عام کیسونه ومي نو په هغه کې خو ضرور چې کوم دن سرکاري وکیل چې دینو هغه دغه خلکو ملګری یو یوازې زمونږ نه بقایا زما خو خپل وکیلان چې کوم دي ما سره خو دای قربانی ورکړی دی دای جدوجات کړی دی او دای چې د خپل کیسونه پر خو دی د خدای د پاره چې کوم نن ما سره مدد کړی دی خدا بعد کې بیا خبره راځي په های کورټ کې چې کوم دی په بعد بنچ کې چې کوم دی نو دو ججانو صاحبانو چې کوم دی هغه په ضمانت هغه کسان رها کړل نو ټیک دی چې ججانو صاحبانو ته دا حق ته عین پورو چې 5 سال نه کاته دغه خو دا کیس چې کوم دی نو دا د انسداد د دشګردای دا پد د دې د پاسا او پاره کې موږ له متلار نه کړل پاره کې زما وکیلانو له متلار نه کړل او پاره کې چې کوم د هایګو په بلوچستان هایکورټ کې سلام مخکې موجود د چاغه دا څه کار نه کړي نو زما د سوچ او د پیټر نه بالا تر دې او لکه هغه چې د دې تاونه قتل چې ګیندا مشال خان په دوره به دردای سره قتل کړي شو سر له ولا ګملی را به پراډونو باندې وولو په ډنګوي وولو په ګولو ويشتو ویني ویني او چې چا دا کار کړو هغه دشګرد سوچ یا دغه په شابه د سیاسي پرغونانو هغه زموږ ججانو صاحبانو سپورټ کوي او مونږ چې کوم نن دغه نو ګوت مخکې مونږ به کوشش کوو چې چیف جسټس لوی قاضي ته چې کوم نن خپل څه درخواست ورکړو.
د مشال خان د تلین په مناسبت مو د هغه لپلار اقبال خان سره د اسرار العلوم مومند مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریده شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د ټولو ګوندونو په سلا نگران وزیر اعظم منتخب وي. دا خبره نوموړي پرون له یو پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. د نگران وزیر اعظم پر موضوع د سلا کېدو لپاره د حکومت او اپوزیشن خبرې روانې دي. په دې لړ کې وزیر اعظم عباسی په قومي اسمبلی کې له اپوزیشن مشر سید خورشید شاه سره لیدلې دي. د اپوزیشن مشر د نورو ګوندونو له مشرانو سره هم لیدلې او مشورې ورسره کړي. ټاکل شوی چې سږ کال په هغه هیواد کې پارلماني انتخابات وشي. د دې لپاره د می میاشت په پای کې به حکومت او اسمبلی ړنګ شي او د دوه میاشتو لپاره به نگران حکومتونه جوړ شي چې هغوی به بیا انتخابات کوي. ګولایاز دې موضوع ته کتنه کړي.
د پاکستان د اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 243 تر مخه وزیر اعظم او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر ترمنځ د سلا مشورې وروسته د عبوري وزیر اعظم او عبوري کابینې غړي ټاکل کیږي. د آئین له مخې د اسمبلیانو ماتولو نه یوه یا دوه ورځې مخکې عبوري وزیر اعظم نوم اعلانول ضروري ده. د دې ترڅنګ په څلور واړو صوبو کې وزیر اعلی او په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر د سلا مشورې وروسته عبوري وزیر اعلی او کابینه اعلانوي. کچري د عبوري وزیر اعظم په نوم سلا رانه شي نو په آئین کې بیا طریقې کار وی. د قانوني چارو پوها قاضي انور وای
کدي اونکي بیا د پارلیمنت کې اپوزيشن سرور مې بیا د حکومت سرور مې بیا د اتمې بیانو کمیټي وشي او هغه بیا د ورځو کې د نا خپل فیصله کوي. کاغی نو فیصله ونشي بیا به د الیکشن کمیشن ته وزي او الیکشن کمیشن بیا د ورځو کې د فیصله کوي او هغه فیصله به اخیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شلم آئینی ترمیم وروسته د عبوري حکومت جوړولو لپاره د کمیټیانو شمیره هم رقم سم کړل شوی و. دا آئینی بدلون په 2012 کال کې شوی و. پاین کې ویل شوی چې صدر باید د عبوري وزیر اعظم اعلان د وزیر اعظم په مشوره کوي او همداراز به د صوبو ګورنران عبوري اعلی وزیرانو نمونه اعلانوي، خو د دوی اختیارات به سوي. په اسلام آباد کې د سیاسي څیړنو ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب وایي،
وزیر اعظم ہے اس کے اختیارات بنیادی طور پہ تو وہی ہوتے ہیں جو ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہیں.
دا نگران وزیر اعظم اختیارات ہم ہغه شان وی چی څنګه دا منتخب وزیر اعظم وی، خو هغه لنډی مودې لپاره وی، نو ځکه په خپل موده کې ډیر ضروری معاملات معمول مطابق فیصله کوي. هغه اوږد مهاله پالیسی فیصله نشي کولای. په اصلي توګه د عبوري وزیر اعظم بنیادی ذمہواری د ټاکنو کمیشن سره انتخاباتو لپاره معاونت کول وی،
اور انتخابات کی معاورت کرنا، الیکشن کمیشن کی معاورت کرنا، وہ اس کا بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے.
دا بلال محبوب په خبره په وفاق او صوبائی کچا عبوري حکومتونو اختیارات محدود وی. په پاکستان کې د موجوده اسمبلیانو موده د مئی په 11 پوره کیږي او عین لمخي د اسمبلیانو مودي ختمېدو وروسته په 15 ورځو کې انتخابات کول دي. که څه هم وزیر اعظم د عامو انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکلې ده، خو د انتخاباتو حتمی تاریخ به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره د سلا مشورې وروسته ټاکي. په پاکستان کې په اخري وار په 2013 کال د مئی په 11 عام انتخابات شوي ول او په وفاق مسلم لیگ نون ڈلی حکومت جوړ کړی وو.
د ګولایز پر رپورٹ کې مو د پاکستان د سګنیو پارلماني انتخاباتو او د نگران حکومتونو د جوړیدو په اړه واوریدل. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او د معلوماتي ټکنالوژي پوهانو د بهر مېشت پاکستانیانو د ووټ ورکولو پر آنلاین طریقې انتقاد کړی دی. سیاستوالانو بیګا مشال راډیو د شناختی کارډونو ادارې مشر پرون مازیګر د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ ته په اوریدنه کې د هغه سافټویر په اړه معلومات ورکړل چې بهر مېشتي پاکستانیان به یې د ووټ ورکولو لپاره کاروي، خو دوی ورباندې اعتراض لري.
د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهانو په اند د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره د رای ورکولو په سافټویر کې داسې نیمګړتیاوې دي چې له کبله یې په انتخاباتو کې ټګي یا درغلي کېدای شي. دوی د اندېښنې پر داسې مهال څرګندوي چې تیر مازیګر د سپریم کورټ د مشر قاضي میا ثاقب نثار په موجودګۍ کې درې کسیزه جرګهګۍ د بهر میشتو پاکستانیانو د ووټ ورکولو پر آنلاین طریقې د مقدمې اورېدنه وکړه. دې اورېدنې ته د معلوماتي ټکنالوژۍ پوهان او د سیاسي ګوندونو ځینې مشران هم ورغلي ول. په اوریدنه کې د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادرا مشر عثمان موبین د خپل سافټویر او آنلاین نظام ویډیو خوده چې په استعمال بهر میشتي پاکستانیان کولای شي چې د پارلماني انتخاباتو پر ورځ ل خپل کور د کمپیوټر یا موبایل ټلیفون لاري په خپل حلقه کې رای ورکړي. خو په اوریدنه کې د معلوماتي ټکنالوژي یا آی ټی پوهانو او د ځینو ګوندونو سیاستوالانو اندېښنه وښوده چې دا نظام هیک یا غلا کېدای شي او د لوی ټګۍ یا درغلۍ سبب ګرځېدای شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ تر اوریدنې وروسته مشال راډیو ته ویل، په پاکستان کې ګڼ خلک د ووټ ورکولو له حقه بې برخې دي، نو لومړی باید هغوی ته دا حق ورکړل شي.
دا تقریبا 80 لک انسان په مختلفو ملکونو کې دي، خو په دې کې موږ دا ورته ویل چې په پاکستان کې اوس تقریبا 1.5 کروڑ انسانان داسې دا هغوی د ووټ حق نه دي ورکول شوی. شناختي کارډ یې نه جوړ، شناختي کارډ نه جوړ دی له وجهې په ووټر لیست کې نوم نشته، او په دې کې بیا په سلو کې 80 سلنه زنانې دي. نو ته دلته په ملک کې دننه ساحه پر کور دی، په کلي کې دی، هغه ته د ووټ حق نه ورکوي. د څوک د باندې تللی دی هغه ته د ووټ حق ورکوي. او بیا په دې کې دویمه خبره دا ده چې دی د کمپیوټر په دره باندې به هغه ووټ اچي، دا د کمپیوټر خونو غلطي ادا هم شي، نور خلک معلومولی شي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټری ستاره ایاز ویل، د دوی ګوند هم انتخاباتي کمیشن ته د آنلاین ووټ ورکولو پر نظام خپل اعتراض وړاندې کوي. هلته د جمعیت علما اسلام فی یوې مشرې او د قومي اسمبلۍ غړې شاهدي اختر وویل، دا نظام ځکه مؤثر نه دی چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د پاکستان سفارت پر ځای په کورونو کې خلکو ته د رای ورکولو حق ورکړل شوی دی.
اوپن دی کې تاسو به په لپټاپ کوي، په ټاب کوي، په آی فون کوي، الیکشن کمیشن په دې مور
د بهر میشت پاکستانیانو د رایو لپاره د آنلاین نظام غوښتنه پاکستان تحریک انصاف کړی وو. په دې لړکی په سپریم کورټ کې درخواست داخل کړی وو. چیف جسټس میا ثاقب نثار د مقدمه اوریدنه د اپریل تر 23 ځنډولې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. پر اتلونکو غړی کې د جمهوریت خبرونه درته خبرو. تر هغه وروسته به ځوانانو غږ خبرونه واوري. په پیښور کې 12:30 په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحا امیرزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا پاکستان سپریم کورٹ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ټول عمر لپاره د پارلیمان چوکۍ ته نه اعلان کړی دی. سپریم کورٹ نن په خپل تفصیلی فیصله کې ویلي چې د اساسي قانون له 25 آرټیکل سره سم یو نه اعلان ګرځول شوی کس نشي کولی چې ټول عمر د پارلیمان غړی شي. سپریم کورٹ دا فیصله د فروری په 14 مخکې محفوظه کړې وه. د دې ترڅنګ سپریم کورٹ د تحریک انصاف پخوانی سیکرټری جنرل جهانگیر ترین هم تا حیات نه اعلان ګرځولې دی. د پاکستان سینیټ تر قبایلو د عدالتونو واک غځولو قانوني سویدا منظور کړي. په سینیټ کې د باجوړ استازي مشال ریډیو تویل چې بل نن په اکثریت منظور شوی دی. دا بل تر هغه وروسته منظور شو چې د پیپلز ګوند مشر او پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پرون د قبایلي سیمو د ځوانانو او زکونکو له جرګې سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د بل ملاتړ وکوي. د پاکستان چیف جسټس د پنجاب په چیشا وطني کې د یوې ماشومې د سوځېدو مړینې د پیښې اسخود نوټس اخیستې. پرون د پاکستان سپریم کورټ لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې چیف جسټس ثاقب نثار د پنجاب پولیسو مشر ته سلیری تبخ ورکړی چې د ماشومې د مړینې تحقیقاتي رپورٹ وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هیله څرګنده کړې چې نگران وزیر اعظم به په اتفاق رائے منتخب شي. صورتونکو عام انتخابات د جولای تر نیمایي وشي. د پاکستان دولتي ریډیو وای عباسی د خبره له شخصي ټي وي چینل سره په مرکه کې وکړه. د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د وژنې نن یو کال پوره کیږي. د مشال خان د تین په مناسبت او دغه لپاره د انصاف غوښتنو په مقصد پښتنو خزینه مدني فعالانو نن په پیښور پرېس کلب کې یو خبري غونډه ترتیب کړې ده. د واشنگتن لوړ پوړې سفارتکار د دندې لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی مایک پامپیو هغه اندېښنې د لرې کولو کوشش کړی چې ښایي د ایران اټومي لوازنامې نه د پشا کېدو خبرې حمایت وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په شام کې د ممکنه پوځي کاروایی په اړه فیصله به ضروري. نوموړي ویل په شام کې د مشکوک کیمیاوي برید په غبرګون کې د امریکا رد عمل په اړه له خپلو سلاکارانو سره ملاقات وکړي.
د خبرونو لنډیز مله مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحا میرزاده اوس هم پاکستاني ورځپاڼو ته کتنه.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه ویل لسیزو راهیسې په هغه هیواد کې د پرمختیا چارې په برابرۍ او سم ډول نه دي شوي چې له کبله یې له پنجاب پرته ټولې صوبې لا هم هغه اسانتیاوې او نظام نه لري چې په کار وو. اداریه وایي 13 آئینی ترمیم صوبو ته زیات واک ورکړ، خو له پنجاب علاوه نورې ټولې صوبې دا وړتیا نه لري چې په مؤثره توګه خپل بجټونه ولګوي او پرمختیایي کارونه وکړي. همدا لامل دی چې بلوچستان تر ټولو غریبه او وروسته پاتې صوبه ده. ورځپاڼه وایي د پرمختیا یوه مهمه نښه په ښارونو یا سیمو کې د هوایي ډګر جوړول وي. د هوایي ډګر پر ودانۍ ډېرې پیسې لګي، خو د دې ګټه دا وي چې ورسره ترانسپورټي نظام ښه کیږي او په ښار کې د زیاتو کاري موقعو لامل کیږي. په دې لړ کې د سندھ حکومت یوه پروژه پیل کړې چې سمت یې درست ښکاري، ځکه چې حکومت دا کار له شخصي سکتور سره په ګډه کوي. په لیکنه کې راغلي چې ورته حکومتي شخصي همکاري او شراکت په خیبر پښتونخوا کې ثمر ورکړی دی. خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ادارې زیاتوي چې په داسې حال کې چې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې لویې پانګونې کیږي، په بلوچستان کې هم پرمختیایي ماډلونو ته اړتیا ده. بل پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي له یوې لسیزې زیاته موده وشوه چې په پاکستان کې د برېښنا بحران دی. دا بحران د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف له وخته پیل شوی، خو د پیپلز ګوند وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ژمنه کړې وه چې تر 2009 زیږیز کاله به د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. دا وعده یې پوره نه کړې شوه. اداریه وایي د وسنی مسلم لیگ نون په حکومت کې برېښنایي پارچاو کم شوی دی، خو دا کافي نه ده. ورځپاڼه د یوې نړیوالې ادارې د تازه رپورټ حواله ورکوي چې روانه اوړی خپور شوی او پکې راغلي چې د پاکستان نیمایي کلیوالې سیمې لا هم بجلی نه لري. په لیکنه کې راغلي د بجلی نشتون ټولنې په مسلسله غربت یا بېوزلۍ کې ساتي. ډیلی ټایمز لیکي چې په تیرو 10 کلونو کې حکومت په بیا بیا ویلي چې تر هر ځایه برښنا رسوي، خو دا کار یې نه دی کړی. په داسې حال کې چې امریکا پاکستان ته مرستې بندې کړې دي او په جون کې به هغه هیواد د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې شاملېږي، نو ورسره به اسلام آباد د نړیوالو پورونو په اخیستو کې له خنډونو سره مخامخ شي. دې صورتحال ته په کتو ډیلی ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې دا ضروري ده چې پاکستان هغه لارې ولټوي چې د بهرنیانو له مرستې بغیر خپله له بحرانونو وځي، ځکه چې د اټومي وسلو د لویو ذخیرو لرونکی دا هیواد کولی شي چې د انرژۍ په سکتور کې پانګونه وکړي، د برښنا پخوانی نظام عصري کړي او سیاستوالان د ولس خدمت ته کار وایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د رواني میاشت له پیل راهیسې په پاکستان کې د جیو ټلویزیون پر خپرونو بندیز لګیدل دي. سازمان وایي رپورټونه وایي د دې بندیز تر شا د پوځ لاس دی. هلته د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د افغانستان په کندوز کې د حکومتي برید په اړه لیکلي چې ټولې خواوې باید په جګړه کې د ولسي وګړو ژوند خوندي وساتي. نجیب عامر د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
د بی سرحد خبریالانو تنظیم په پاکستان کې د جیو تلویزیون سره د تړلو 15 چینلونو بندیز غندلې ویلي دي چې دا یو غیر قانوني ګام دی. دوی د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویل په دغو 15 چینلونو کې د پاکستان وتلې خبری چینل جیو نیوز هم شامل دی. یا تنظیم پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په جیو ادارې لګول شوي بندیزونه دی لرې کړي. دوی وایي د راپورونو له مخې دا کار د پاکستان د پوځ په امر ترسره شوی دی. بی سرحد خبریالان وایي جیو تلویزیون د پاکستان په اکثرو برخو کې چې لاهور او کراچۍ هم پکې شامل دي د اپریل د میاشتې د پیل راهیسې د بندیز سره مخامخ دی. د جیو ادارې اجرایي رئیس ابراهیم رحمان بی سرحد خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان په 80% سیمو کې د جیو چینلونه د بندیز سره مخ دي. د بی سرحد خبریالانو په راپور کې ویل شوی د پاکستان ملکی حکومت او د رسنیو د سارنې او نظم ادارې پیمرا پر جیو ټلویزیون د بندیزونو لګولو مسولیت نه دی قبول کړی او ویلي دي چې دا کار دوی نه دی ترسره کړی. د بی سرحد خبریالانو د ادارې د آسیا د څانګې مشر دانیال باسټاډ وایي د یو داسې تلویزیون بندول چې 24 ساعته خپرونې وړاندې کوي او د دې تلویزیون په یو خبریال برید ښکاره کوي چې د پاکستان پوځ څنګه د ملکی حکومت په چارو کې مداخله کوي. بل پلو د بشري حقونو د سار ادارې هیومن رایټس واچ بیا د افغانستان په کندوز ولایت کې پر حکومتي بمبارۍ یو لیکنه کړې ده. دوی وایي په جګړه کې زیاتوالی د هغو اندېښنو نه سرچینه اخلي چې د امریکا په ملاتړ د جنګیدونکو افغان ځواکونو په بمبارۍ کې ولسي کسان په نښه کیږي. هیومن رایټس واچ وایي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې یوناما چې د 2009 کال نه په افغانستان کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله سارلې ویلي دي چې په 2010 کال کې په افغانستان کې په جګړه کې د ولسي کسانو په نښه کېدل بې ساري وو. د بشري حقونو د سار اداره وایي د جنگ لپاره د جوړو شویو قوانینو تر مخه یوازې د وسلوالو او د دښمن پوځ خلاف بریدونه جواز لري. ولسي خلک باید له دې بریدونو مبرا وي. دا برات هغو خلکو ته نه دی حاصل چې نیغ په نیغه په جګړه کې برخه اخلي. دغه اداره وایي د عملیاتو د قانوني جواز ترلاسه کولو لپاره په کار ده چې په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو او ولسي کسانو ترمنځ توپیر وشي، او دا خبره هم باید په پام کې ونیول شي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې لاسته راوړنې د ولسي کسانو په مرګ جوبل ارز یو کنه.
دا مشال ریډیو دا.
امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت پاکستان ته خبرداري ورکړی دی چې که د انساني قاچاق د مخنیوي په لړ کې کافي اقدامات ونه کړي نو له لسګونه میلیونه ډالر مرستو څخه بې برخې کېدای شي. رویټرز خبري ایجنټس پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې لنډیزی احمد شاه اعظمي اوروي.
رویټرز خبري ایجنټس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته څه باندې 2 بلیون ډالر امریکایي پوځي مرسته په دې خاطر وځنډول چې د هغه په وینا اسلام آباد د هغو افغان وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړلو کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو اوس بیا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې کچیرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جون میاشت کې خبرېدونکي خپل کلنی راپور کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د انساني قاچاق سخت سرغړونه کوي نو د 2019 کال د 215 میلیونه ډالر ولسي مرسته به پر ودروي. اجانس لیکي د پاکستان اقتصاد په کتو کڅه هم دا دومره ډېرې پیسې نه دي، خو اسلام آباد هغه وخت تکان خوړلی سي که چیرې واشنگټن پریکړه وکړي چې د نړیوال بانک او نړیوال مالیاتي صندوق غوندې نړیوالو مالیاتي ادارو لخوا دغه هیواد د مرستو مخالف دي. دا ټول هغه بندیزونه دي چې د امریکا د فدرالي قانون لمخې دغه هیواد پر هر هغه هیواد لګولای سي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ټیټه درجه واخلي. په یو شرط دغه مرستې نه درول کیږي که چیرې ولسمشر ټرمپ بشپړه یا جزوي معافي اعلان کړي. نوموړي په دې لړ کې تیر کال هم ډیرو هیوادونو ته معافي اعلان کړه. له ټرمپ وړاندې نور امریکایي ولسمشرانو هم دا ډول معافي په هغه صورت کې اعلان کړي دي چې مخاطب هیواد یې نږدې ملګري یا ائتلافي وي. د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو تیر کال پر ټرمپ انتظامی او له هغه وړاندې پر بارک اوباما انتظامی نیوکې وکړې چې ولې د انساني قاچاق د سرغړونو په پرتله خپل اقتصادي او امنیتي ګټو ته فوقیت ورکوي. دا جانس په خبره اوس به دا کتلوي چې د ټرمپ انتظامیه به پر اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد د لا زیات فعالیت کولو فشار په خاطر دا کار کوي او که څنګه. بلخه د پاکستان د کورنی چارو وزیر احسان اقبال ریټرز خبري اژانس ویلي چې هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي دي او دا موضوع باید له سیاسي لارو پر هیوادونو د فشار راوړلو لپاره ونه کارول سي.
په پاکستان کې د پسرلی موسم دی او اسلام آباد په ګلونو او شنو ونو بوټو ښایسته شوی، خو د پاڼو او ګلانو بور او دانو زرګونه خلک د الرژي یا حساسیت ښکار کړي. د آب هوا بدلون له کبله په اسلام آباد کې پسرلی لنډ وي چې پکې کم باران کیږي او همدا لامل دی چې د الرژي پیښې هم لوړې شوې دي. رویټرز خبری اژانس وایي د دې روغتیایي بحران د انتظام لپاره د اسلام آباد په حکومتي هسپتالونو کې د حساسیت مفت تشخیص او علاج کیږي.
په پاکستان کې پسرلی پیل شوی دی او په پلازمینې اسلام آباد کې ګلان غوړېدلي او ونو پاڼې کړې دي چې ټول ښار یې ښایسته کړی، خو پسرلی له ځانه سره بل څه هم راوړي دي او هغه دا چې په اسلام آباد کې د الرجیو یا حساسیت موسم هم پیل شوی. دا ځکه چې د ونو یا پاڼو بور او د ګلانو زردانی په هوا کې خپریږي چې ځینې کسان ورسره حساسیت لري. رویټرز خبری اژانس لیکي د اقلیم یا آب و هوا بدلېدو د اسلام آباد پسرلی لنډ کړي، نو ځکه کم بارانونه کیږي او د ګلانو د زردانو یا پولن له کبله د حساسیت پیښې زیاتې شوې دي. د ښار د روغتیا یو چارواکي اټکل کړی دی چې شاوخوا 1,13,000 کسان د اسلام آباد بیلابیلو روغتونونو ته د الرجۍ له شکایت سره ورغلي دي. دی وایي په تیرو کلونو کې د پسرلي پر مهال د حساسیت د ښکار شوې شمېر به له 40,000 to 50,000 کسانو پورې وو. د پاکستان د طبي ساينس انسټیټیوټ پیمز چارواکي وایي موسمي الرجي د زیات عمر لرونکو کسان او ماشومان ډیر ځپي. په پیمز کې د ناروغانو د نوملیکنې څانګې عقیل مصطفی رویټرز اژانس ته ویلي هر ورځ له 650 زیات کسان د الرجي له شکایت سره ورځي او د اپریل د لومړۍ اونۍ تر پایه یې د 25,000 داسې کسانو نمونه لیکلي چې د حساسیت د درملنې لپاره ورغلي ول. دا شمیر د تیر کال پرتله 15% لوړ دی. هلته په روغتون کې یو مریض عامر اسلم پر کټ پروت و او په ساه اخیستو کې مشکل لاره. دا اژانس ته ویلي چې په لومړي ځل د دې حساسیت ښکار شوی. اسلم 45 کلن دی او د اورګاډو په اداره کې کار کوي. په ده سر ګرځېده، مرۍ یې خراب او سترګې یې سوځېدې چې روغتون ته وروړل شو. په اسلام آباد کې شاوخوا 1,00,000 کسان اوس یو سږ کال په هوا کې د زردانو شمیر د تیر پرتله زیات دی چې له کبله یې د ناروغانو شمیر هم لوړ شوی. د مارچ په 3 اونۍ کې باران په هوا کې د ګلانو د دانو او د پاڼو بور کم کړ، خو اوس یې هم مقدار دومره زیات دی چې د زرګونه خلکو له سترګو اوښکې بهیږي، سترګې یې سرې دي، پوزې یې لمدې وي، پرنجیږي، ټوخیږي او د ساه تکلیف لري. رویټرز اژانس زیاتوي د دې بحران د انتظام په خاطر د اسلام آباد په سرکاري روغتونونو کې جلا څانګې جوړې شوې دي، دواګانې ذخیره شوې دي او د حساسیت یا الرجۍ وړیا تشخیص او علاج کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د بخښن نړیوال سازمان وای پاکستان د نړۍ له هغه هیوادونو یو دی چې پکې تیر کال زیات کسان په دار ځړول شوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون په خپل رپورت کې ویلي البته د 2018 زیږیز پرتله تیر کال په هغه هیواد کې د مرګ سزاګان ورکولو کچ 10% ټیټ شوی دی، خو سازمان اندېښنه ښیي چې په دار په ځړول شویو کې له نیمایي څخه زیات هغه دي چې پوځي عدالتونو ورته د مرګ سزا اورولې وه. اسرار الله مومند موضوع روښانوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د زیارت په ورځ په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړیواله کچه د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی، خو بیا هم پاکستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې پکې په 2018 کال کې زیات کسان پانسي کړل شوي. د دا سازمان وایي دا تایید شوی چې په 2010 کال کې پاکستان 60 کسان په دار ځړولي. رپورت دا هم وایي چې په پاکستان کې د 2018 کال پر تلا تیر کال 30% کمی د مرګ سزاګانې ورکړل شوي. خو د بخښنې نړیوال سازمان د مرګ سزاګانو مخنیوي څانګې مشاوره کیارا سنجورجیو د شورو په ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د 2018 کال پر تله په پاکستان کې تیر کال د مرګ سزاګانې کمې وې، خو د دې باوجود دوی ځکه اندېښمن دي چې دغه سزاګانې زیاتره پوځي عدالتونو ورکړې دي.
highly concerned about the fact that nearly half
mung da de bawajood zaka de randekhman yu che zamung da shmero tar makha la ni mai ziyat ha ga kasan pan sikrel shwi che pozi adalatuno warta la tar ha gare sara patadulo jurmuno ke da mark saza ga ne awrawle wi
for terrorism related offenses by military court
د پاکستان سپریم کورټ بار په خوانی مشر خواجه انور احمد زیارت پورز لمشال لو سره په خبرو کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د انصاف تقاضې په سمته غازه کنه پوره کیږي، چې په دې عدالتونو کې د اورول شو سزاګانو خلاف د پاکستان په اعلی عدالتونو کې اپیل نشي کېدی او د دې سزاګانو توثیق به د پاکستان د پوز مشر کوي. نو موړی وای ل پاکستان پرته هیڅ شرطه داسې نشته چې د انصاف دوه متوازی نظامونه وي. خو د په خبره پاکستانی پارلمان په عین کې په یوشتم ترمیم کول سره په وزي عدالتونه ځکه جوړ کړل چې په خبره یې سیول عدالتونه ترګرو ته سزا نشي ورکولې. خو قاضی انور وایي باید په ملکی عدالتونو کې موجود نیمګړتیاوې لرې کړل شي او د پوځي عدالتونو د کار موده نوره ونه غځول شي.
دا د دې عدالتي نظام ناکامیابۍ ده. دا یو سم امندمنت په سبا د منځو شو په دې دغه کې جواز دا و چې زمونږ عدالتونه چې دي هغه کې نه دهشتګر چې ده خلاصي کی او هغه په دې وجه خلاصي ده چې استغاثه خپل ګواه نه پېښو یا ګواه بجاویده چې هغه دهشتګر له اوس نه آسانه ده. فوجی عدالت چونکہ شہادت طریقہ دس دے چنل ہے گواہ نو بچا تا پتا بھی اونا دا بھی چچا سے گواہی کرے دا
په 2014 کال کې په پېښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته په پاکستان کې د دوو کالو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړل شول، خو تېر کال بیا د دې موده د کال 2019 پورې وغځول شوه. په وزوایي په دې عدالتونو کې په پېښور ارمی پبلک سکول د برید کوونکو په ګډون نورو وسلوالو ته د مرګ او نورې سزاګانې اورول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورټ کې دا هم ویلي چې دا وخت په پاکستان کې لږ تر لږه 5000 کسان داسې دي چې مرګ سزاګانې ورته اورول شوي.
نیسر علم مومند رپورٹ موریده. د پاکستان انتخاباتی کمیشن په هیواد کې د نویو نوکرو پر ورکړې او پر پرمختیايي کارونو بندیز لګولې دي. کمیشن ویلي دا بندیز د اپریل لومړی عملی شوه دی او په وینا یې الیکشن کمیشن به د دې حکم هیڅ سرغړونه ونه زغمي. دا اقدام د دې لپاره شوه چې تر راتلونکو انتخاباتو مخکې ځینې ګوندونه یا سیاستوالان خلکو ته د نوکرو ورکولو یا په ځینو سیمو کې د ترقیاتي کارونو په بدل کې ووټ ونه غوښتای شي. تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو ادارې یا الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې نه اوسنی صوبایي حکومتونه او نه هم مرکزی حکومت له دې وروسته فنډونه خرڅولای سي. د یادې ادارې ویاند الطاف احمد د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وویل چې دا بندیز د اپریل له لومړۍ نیټې څخه عملي شوی دی.
د یکم اپریل نه چې څونه وفاقي او صوبایي حکومتونو کې برتۍ کیږي په دې پرتو باندې الیکشن کمیشن پابندی لګولې ده. او د دین علاوه دا پابندی هم لګیدلې ده چې په ترقیاتی کارونه کم چې د یکم اپریل نه وروسته کیږي یا دغه ایڈورټیزمنت کیږي تشریح کیږي یا هغه اناؤنس کیږي چې په فلانی ځای کې به روډ جوړیږي او ترقیاتی کارونه به کیږي، په دې باندې هم پابندی لګولې ده.
الطاف احمد وویل چې د دې هدف ټولو سیاسي ګوندونو ته د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو ډول فضا برابرول دي.
د دې واحد مقصد دا دی چې ټولو ته راتلونکي الیکشن کې شفافیت ملو شي، چونکې وخت ډېر لږ پاتې دی، لہذا الیکشن کمیشن داسې هیڅ اقدام نه کوي چې هغه باندې نه مني چې هغه باندې د الیکشن په شفافیت او د الیکشن په فیرنس باندې سوال چوتېږي، لہذا دا پابندي لګولې ده.
په پاکستان کې د صوبایي او قومي اسمبلیو لپاره عامي ټاکنې د روان کال د جولای په منځ کې ترسره کیږي. د زیاتره ګوندونو لخوا د دې ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې شودل سوې دي او دوی غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو کمیشن باید ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي او د انتخاباتو شفافیت باوري کړي.
د مشال ریډیو دا
د
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اپریل پر اتمه په پېښور کې جلسې ته په وینا کې اعلان وکړ چې د روانې میاشت پر 22مه به په لاهور کې ولسی غونډه کوي. دا به لومړی ځل وي چې غورځنګ په رسمي ډول د پنجاب په مرکز کې جلسه وکړي. د تحریک مشران وایي په لاهور کې د غونډې مهم هدف په پنجاب کې د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره مبارزه کول او هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکول دي. دا چې هلته میشته پښتانه څه ستونزې لري او پښتون تحفظ تحریک یې د حل څه لارې لري، احمد شاه اعظمي را ځوابوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي چې د تیر یوې لسیزې راهیسې د نامنۍ له کبله لفاټه او د پاکستان له نورو پښتني سیمو لسګونه زره پښتانه د پنجاب صوبې بیلابیلو ښارونو ته د استوګنې او روزګار لپاره ولاړل، خو هلته نسلي امتیاز ورسره کیږي او د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د نوموړي په وینا د ستونزو د دوی کار او روزګار او تعلیم ډیر زیات اغیزمن کړی دی. نوموړي زیاتوي چې د همدغه ستونزو د هواري لپاره به غورځنګ د روان میاشتې پر 22مه نیټه په لاهور کې ولسی غونډه کوي.
ټول خبر مخنیوي لپاره اول ته چې هغوی ته موږ د لاړ جرمه ورکو چې دا د تاسو په شان ولاړ دی، دا به تاسو ملاتړ کوي، دا به تاسو ملګرتیا کوي. د ټول پښتون تحریک او پښتون د خبرو باندې پاره دی چې موجود دی په هر ځای کې مشتر دا به هغوی ملاتړ کوي.
په پنجاب کې د پاکستان پټان اتحاد د نومي تنظیم مشر حاجی ایاز خان ترین وایي چې په وار وار یې پښتانه د پولیسو له منګولو راخلاص کړي دي. د نوموړي په وینا په پنجاب کې پښتنو ته د شک په سترګه کتل کیږي.
چکل یو داسې ورځ یو داسې تیوار راځي په پاکستان کې، یعنی یو مذهبي تیوار راځي، لا بل چې کوم دی دغه ورځ پښتنو ته د تکلیف وي او ټول پنجابیانو ته هم، لیکن زیات تکلیف پښتنو ته وي، تر پنجابي ځخه تر بلوچ ځخه او مونږ ته د پنجابیان راغلي چې مونږ د پولیس خامہ خبر نه کتنګي وي نسی پیسې نه واخلي بیا یې پرې دی.
حاجی ایاز زیاتوی چې لاهور ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ګډون لپاره ځي. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ خپل ولسی غونډې ولې له پښتنې سیمو نور سیمو ته وغځولې، محسن داوړ زیاتوی
دا ژغورنې تحریک ته دا کړه پښتنو تعلیم ته یا پښتنو معیشت ته د پښتنو د ټول سره تړلې هرې شعبې ته موږ هر وخت چې داسې مشکل را پېښېدو نو دا به د هغې ورنه کوي او هغې مخې ته به درېږي او د پښتون د تحفظ لپاره به دوی خپل مبارزه کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد پریس کلب مخ ته د فبروري له لومړۍ نیټې بیا د فبروري تر لسمې احتجاج وکړ چې د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو ګډون پکې کړی و. دوی د حکومت مخ ته 15 غوښتنې کښېښودې چې په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو نیول، د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول، د لادرک کړل شوو کسانو موندل، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او په پښتني سیمو کې د پوز لخوا امنیتي پوستې کمول او هلته د ځایي ولس زورونه بندول پکې شامل دي. د حکومت لخوا د غوښتون د منلو له باور ورکولو وروسته غورځنګ خپل احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه او کله چې غوښتنې حل نه سوې نو په بیلابیلو سیمو کې یې بیا په ولسي غونډو لاس پورې کړ. تر دې دمه د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار نیول سوی، په ځینو قبایلي سیمو کې د ماینونو پاکولو کار پیل سوی او د پخوا په پرتله پر ځینو امنیتي پوستو د خلکو ځورونه بنده سوې ده او په ملکنډ کې ولسي انتظامیې ته د پوز د ځینو امنیتي پوستو سپارلو کار پیل سوی دی.
د احمد شاه زمي رپورت مورد د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه. یو بل رپورت هم پر همدې موضوع لرو. د اپریل پر اتمه د غورځنګ په پېښور کې جلسه وکړه چې ورته لسګونه زره خلک ورغلي ول. دې تحریک تر دې مخکې په اسلام آباد او د بلوچستان په پښتون میشته ښارونو کې ورته غونډې کړې دي. له پاکستان خبرېدونکي ډان ورځپاڼې د خبریال او شنونکي زاهد حسین لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غوښتنو بحث کړی دی. داود خټک د لیکنې مهمې برخې اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې زاهد حسین لیکي چارواکي باید د پښتون تحفظ مومنټ اواز ته غوږونی سي، ځکه چې د دې تحریک تر شا هغه ځوانان ولاړ دي چې په قبایلي سیمو کې د جنگ جګړو په دوران کې را لوی شوي دي او د خپلو کورونو ورانېدل او د خپلو خپلوانو وژل کېدل یې په خپلو سترګو لیدلي دي. د زاهد حسین په وینا د غزوانان ځکه هم قهرېدلي او خفه دي چې دوی ګمان کوي چې د حکومت د ناسمو پالیسیو له امله وسلوالو د دې سیمې اونیوي او د دې کلتور ته یې سخت زیان واړو. اوس دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا خلکو ترې د ملک د نورو برخو د خلکو برابر حقونه ورکړل شي. د زاهد حسین په وینا دا د پښتنو د بیداری وخت دی، ځکه چې دوی د وسلې پر ځای د عدم تشدد د لارې په حکومت زور راوړي چې د دوی غوښتنې ومني. خو د لیکوال په وینا چارواکي د دې غوښتنو ته ځواب ویلو پر ځای ویریږي او هم په دې سبب د احتجاج کوونکو د اواز خاموشه کولو هڅه کوي. په پاکستانی میډیا کې د پښتون تحفظ موومنټ کوریج نه کېدل هم دغه هڅو یو کړی ده. زاهد حسین د پښتون تحفظ موومنټ د اتوار ورځې د پیښور د غونډې حال بیانوي او لیکي دا یوه منظمه او پر امن غونډه وه. هیڅ یو سړک نه تړل شوی او د ټریفیک هیڅ یو ستونزه نه وه، خو تر ټولو مهمه خبره په دغه غونډه کې د ښځو په ګڼ شمېر کې ګډون کول وو. بلخوا د ملک ټول سیاسي ګوندونه د پښتون تحفظ موومنټ د غوښتنو سره اتفاق کوي، که څه هم د پی ټی ایم یو شمېر غوښتنې منل شوې دي، خو د زاهد حسین په وینا ځنې هغه اوس هم پاتې دي چې پکې د لا درک کړل شوو خلکو خبره تر ټولو مهمه ده. زاهد حسین دا هم لیکي چې د قبایلو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره حکومت باید د فاټا اصلاحات عملي کړي. د لیکوال په وینا د پښتنو ځوانانو بیداری ممکنه ده، نه یوازې په فاټا کې بلکې په ټول پاکستان کې د جمهوریت او جمهوري ادارو د پیاوړي کېدو یو نوی زیری وګرځي.
د افغانستان تر یو شمېر ولایتونو وروسته لسګونه ځوانانو پرون مازیګر په خوست کې هم پر لت واه او د جګړې پر ټولو خواوې غږ وکړ چې اوربندې وکړي او خبرو له لارې د ستونزې هوارې کړي. دوی د منظور پښتین په مشرۍ له پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم د یووالي ښودلو هوډ وښود. نجیب العالو خیل تفصیل راکوي.
د پنجشنبې ورځې مازدیګر د خوست ولایت لسګونو ځوانانو د ښار د سولې په پارک کې د پرلت خیمه ودروله او د قبایلي سیمو او پښتونخوا د ولسي حرکتونو د ملاتړ د اعلان تر څنګ په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې په خپلو کې خبرو ته کښېني. د پوهنتون یو تن استاد او پرلت کوونکی نورالله خان دیوانخیل وایي چې
یو بای چانس ژوند موږ دلته روان کړی دی او دا ځکه موږ روان کړی دی چې دا دریمګړي دا موږ دلته چې اوس په پرلت کې راټول شوي دا خلک نه ول. منګ هر کله دا فکر کړی دی چې یو معجزه را روانه ده، دا وطن به جوړی، دلته به امن راولي. دلته معجزه راون نه رسېدا، کلم راون نه رسېدا، نور نو په توکل باندې ژوند کول دا ژوند چې دا منګ کوو، نه د دین شو او نه د سادین شو. دین رستا زمنګ هوډ دا دی چې د دین د ګټونکو سره د منطق خبره کوو او د وطن د ګټونکو سره هم د منطق خبره کوو.
د پرلت بل ګډونوال لیکوال او شاعر زاهد شاه انګارول
کله چې د منظور پښتون لخوا همدا شان وروسته په کابل، هلمند او نورو ولایتونو کې دا ډول حرکتونه پیل شول، اوس زموږ دا باور پیدا شو چې ملت بالاخره خپل عکس العمل ښکاره کړ. هغه غبرګون په کومه جامه کې؟ په سوله ییزه بڼه د ولسي مبارزې په شکل کې راښکاره کړ.
په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو د دې پرلت وړاندې لسګونو معلولینو او په جګړو کې د وژل شویو کورنیو یو شمېر غړو هم د سولې لپاره د پرلت خیمه وهلې ده. بلخوا د خوست د خلکو په پرلت کې یو شمېر ښځو او نجونو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال زهره جلال پرلتوالو ته په خبرو کې وویل
دغه زمونږ غوښتنه او دغه زمونږ حرکت تل دپاره دی، سولې دپاره دی، حق غوښتنې دپاره دی. که زر پښتون مړه کوي، زر نور انشاءالله امان الله خان غوندې زیږیږي. دغه مدني حرکت ته به دوام ورکوي او خپل حق به د زمري د خولې نه به باسي.
د خوست یو بل ځوان نجیب الله واسخ وایي
سوله زمونږ تاسې شریکه غوښتنه ده. زمونږ د ټولنې عالم هم دی طالب جنازه کړي، هم دی اردو دی عسکر جنازه کړي، هم دی پولیس جنازه کړي. دا مونږ ته دا خی چې دلته افغان مري او مونږ تاسې نه غواړو چې نور دا افغان وژنه دوام وکړي.
خوستي ځوانان او مدني فعالان داسې مهال د خوست ښار د سورې په پارک کې د پرلت خیمه وهي چې له دې وړاندې په کندوز، هلمند، زابل، غزنی، هرات، قندهار، بلخ، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په شمېر نورو ولایتونو کې ولسونو د پرلت خیمې درولي او د جګړې پر ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې له جګړو او افغان وژنو لاس واخلي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مو اورېده. سباون ننګرهاری د پېښور په یو شخصي ښوونځي کې د اووم ټولګي زده کوونکی دی. دا 12 کلن ماشوم د خپلو ویناو له کبله ډیر مشهور شوی دی. سباون پرون په ننګرهار کې یوې غونډې ته په وینا کې د بېوزله ماشومانو لپاره د وړیا تعلیمي مرکز پرانیستو اعلان وکړ، خو په حکومت او ملي سوداګرو یې هم غږ وکړ چې په دې کار کې ورسره مرسته وکړي. پر دغه غونډې او د سباون د خبرو په اړه له باز محمد عابده تفصیل اخلو.
دولس کلن سباون ننګرهاری چې د تیرو دوو کلونو په دوران کې ورسره د هغه په پیاوړي استعداد بیلابیلو کورنیو او بهرنیو رسنیو مرکې کړي، اوس غواړي چې په ننګرهار کې د بېوزلو ماشومانو لپاره یو پراخه تعلیمي مرکز جوړ کړي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې یوې غونډې ته چې د ولسي جرګې او ولایتي شورا پر یو شمېر استازو سربېره پکې قومي مشرانو، دیني عالمانو او ټولنیزو فعالانو برخه لرله وویل
زما د راتګ موخه همدا ټول زیار وباسم او تر هغه
ستون نشم سومی چی پننگر هار که دخپلو بیوست ما شمانو او تنکوز المولا بارمی یو مجهزا او بشپر تعلیمی مرکز بنسط نویخه.
نموگلی پا دولت ملی سوداگرو او شتمن و خلق و غگ کوی چی ده تعلیمی مرکز پا جوری دو که ده ورسرم رست دو کدی
سده ننگر هار ده شتمن و سوداگر و مغخت نکو هم داوز پا ده گلده که دخپل مرست اعلان وکلی.
ده ننگرهار ولیتی شورا غره اصرار الله مراد چی پا جلال آباد که ده شخصی خونزی مشر ده ژمنه وکړه چې د سباون ننګراری په نخه کړي بېوزله 500 تنو ماشومانو ته به تر 12 ټولګي پورې وړیا زده کړې ورکوي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي امیر جان دولتزی د سباون تعلیمي مرکز لپاره د 15 جریبه ځمکې د وقف اعلان وکړ.
په سیاست کې د معلمینو د شارګوټي ترڅنګ یو بلاګ دا ما خاص ته خدای درضا لپاره او د دې مظلوم ملت دغه ماشومان لپاره وقف کړ. د دینه علاوه هر څوک دغه سیمیلي او جامع خدمت دی ولس او دی ولس ته آینده راتلونکو د پاره کوي چې دا غین ټول خلکو ته پایدار رسی کی زه حاضر يم دی قربانی د ننګرهار په اړه ساحه کې که خپل می خپل ورکوم او که نه یو ته په بای باندې مخلق.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایتي ادارې کارپو اکبر شیر ژمن